د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 3 بجو د آزادې رادیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروگرام لپاره ځانګړې ده د خبرونه قربانه ملالی بشیر ده خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوم نن د زمري څلرویشتمه چې د اګوست له 15 سره برابره ده پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره شول طالبانو 2 کاله مخکې په دې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرځاوه د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې 2 کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګو او اړو خلکو شمیر له 90 میلیونه واوښت طالبانو همدارز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنېدو 2 کاله داسې مهال پوره کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بېسارې سرغړونې ثبت شوې دي د امنستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لک کسانو هغه آنلاین غوښتنلیک لاسلیک کړی چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرله پسې ډول څارلې او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو د ټولو خلکو حقونو ته د درناوي غوښتنې کړې دي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په 2 کلنې واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی سی پی جی په خپل نننی راپور کې ویلي دي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو د دې 2 کلو وروسته نه یوازې له دې ژمنې پشا شوي بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو او د هغو غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کار د محدودیتونو او د نورو مواردو یادونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي روسیې نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندیو یو لوی برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه ویشتل شوي د روسیې 14 کروز توغندي یې نسکور کړي خو وایي یو شمېر یې د ناټو د غړي پولنډ سرحد ته نږدې د لویف او وولین سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلي دي د وولین والي یوري پوهولیایکو پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې دا 3 کسان په لوتسک ښارګوټي کې د لګېدلې توغندي په 14 کې وژل شوي چارواکو ویلي چې په لویف کې د توغندیو حملې ځاني زیان نه دی اړولی خو د استوګنې څو ودانۍ سوځولې دي او د ایران د پلازمینې تهران په یو لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د تهران د اطفایې د ادارې د ویان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا اور د تهران په آهنګران بازار کې لګېدلی او شاوخوا 30 ګودامونه او هټۍ یې سوځولې دي ویان زیاتوي چې اطفایې دا اور پرته له دې چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی خو د تسنیم د راپور له مخې ډېر احتمالي مالي زیانونه یې اړولي دي
ازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم ته ازادي رادیو اونیز خبرونی د ازما حق دی تشرغ لاس زملالي بشریم او د دې خبرونی تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي
دوه کاله مخکې طالبان د 1400 هجری المریز کال د اسد په څلرويشتمه نیټه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابر ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول. داسې واکمني چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولي دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې 1.5 لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډېره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنې دي تورپیکۍ مومند، د نجونو د زده کړو فعاله حسنا وردک د 12 ټولګي زده کوونکي، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي، او له درو سرو څخه ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه اغلی تورپیکۍ مومند، له تاسو څخه کوم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، مننه چې زموږ په دې بحث کې شریک کړی. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې منځته راغلی، یعنی هر اړخیز کې مونږ د یو بې طرفه وګړي په حیث زه نظر ورکوم. د ما نظر دا دی چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنځ نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړل او د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فیلی دولت هر څومره وایي چې دا په کامیاب دی، اما د ښځو پیسه کې د نجونو پیسه کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې تګلمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښتل شي، او حداقل دی د هغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ګشت و ګذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډواله یو تحرک باید منځته راشي. په دې اساس باندې زه یې د ښځو پیسه کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلی مومند، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی خورم ستاسو څخه هم واورو. اغلی خورم، تاسو د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه اونی کی هله وړاندې کوم ملاله جانې، تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته هله د چټو لا جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم تاسو پښتنې نه ملاله جانې، د دوه کاله نه تنها د ښځو او د نجونو لپاره، د ټول ولس لپاره ډیره سخته دوره وه او ډیره سخته ده تر اوسه پورې. نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېر مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو فیل حال. نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتي، بس په هیڅ برخه کې، یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلي. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام ترانا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی. او همدا د چې خځې او نجونه د وظیفو او د درسونو نه ډېر شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم ماسه او امنیتي وضعیت هم ماسه تر اوسه پورې نو د دوی خبرې شته دي ولی عمل اصلا نشته. دوی په یو خبره هم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د ښځو د نجونو په حصه کې دي، بس چې څه یې ویلي دي. نجونو په مخ د پوهنتون دروازې وتړئ، بس وتړل شوې. د مکتب دروازه وتړئ، وتړل شوې. ښځې باید وظیفې د اجرا حق نه لري، هغوی باید پر کور کښېني، بس پر کور کښېناستې. نو د دوی وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته، افغانستان ته. که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډېر خطرناک تمام شي، هم موږ ته او هم د ملت ته، خاصتا د ښځو دپاره چې دوی دا دوه کاله زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت آیا دوی پوهېږي که نه. یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یوه میاشت او یو کال، دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې چې وخت دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي، د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه ورباندې تیر کړي دي؟ آیا موږ ته دا جواب راکولی شي؟
ډېره مننه آغلی خورم، زه بېرته تاسو ته راځم. زموږ سره اورېدونکو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی آغلی حسنا وردک هم په دې خپرونه کې ګډون کوي. حسنا جانې، تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې نجونې نور ښوونځي ته نه سي راتلای تر شپږم ټولګي پورته، هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا ښوونځي به ژر خلاص سي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به ښوونځي بند پاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، مننه له دې چې موږ ته وخت راکړو. سلامونه تاسو درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته. نه اصلا دا فکر ما هیڅکله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستې وو. خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو، لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده.
ش او تاسو چې اوس ورځ تر بلې ناوخته کېږي، ستاسو ته دولسم ټولګی باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای یا مو د کانکور ازموینې ورکولی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ځای کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ؟
خو طبعا دا وخت چې تېرېږي دوی بېرته موږ ته نشي راګرځولی، لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تان او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی وو، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو. خو د دوی د راتګ څخه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې. خو بس دا موږ ته بېرته نه شي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي؟
حسنا جانې، تاسو چې مکتب ته به تلاست او خپل درس به مو وایه، هغه مهال تاسو ډېر مصروفیت درلودی ځکه چې درس به مو زده کاوه، د کورنۍ کار به مو کاوه، وظیفه، خو اوس هغسې شایي نه وي، ژوند ډېر تغیر شوی وي. تاسو په خپله ورځ ټوله څنګه بوخته ساتئ ځان؟ تاسو څه شي کوئ؟
هو طبعا هغه وخت خو مکتب ته تلم، د مکتب له څنګه همدغسې انګلیش کورسو ته تللم. نیمه ورځ به په مکتب مصروفوم، یو دوه ساعته په کورس باندې، بیا همداسې نیمه ورځ به د کور کارونه ول او هغه د مکتب کارخانګیانې وظیفې چې هغه به مې کولې، ورځ به ډېره ښه تېرېده. خو بس اوس لکه هغه پخوا نه ده، ټوله ورځ په کور کښې همدغه بیا هم په کور کښې زه مې د خویندو سره پلارجان سره مې بیا هم خپل درسونه لولم، درسونه مې وایم. زه هېڅکله به خپله درسونه پرې نه ږدم، په مخ باندې ځان مصروفوم. خو د دوه کالو نه مخکې چې کومه دوره وه، د هغو ځای ما ته نه شي پوره کولی ځکه زه مکتب ته تلم او درسونه مې په مکتب کښې ویلې، هغه ما ته نه شي پوره کولی. اوس په کور کښې فقط ما د خپل درسونه مې د هغه وایم، د کور کارونه دي بس هغه کوم او نو د چا خبره بس تېروي نو
ش او ستاسي احساس سر ډول دی آیا فکر کوي چې بیرته به ښوونځي پرانستل سي او که پرانستل سي آیا تاسو به خوشاله یاست که په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب به وي او څه ډول هغه بهیر چې په خوا وو هغه به اوس څه ډول وي په دې اړه به آیا تاسو اندېښنه ولرئ؟
ولې نه، ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصېږي به موږ په دې باندې ډېره واقعیت زه خوشحاله شوم، ځکه موږ اورېدلې دي له هغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي دا خبره وشوله چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم امید نه لرم دوی ته چې خلاصې کړي، خو بیا هم که خلاص شي لکه یو معجزه به وي موږ ته، او نصاب یې هغه نصاب چې وي دا داسې نه دی چې د دوی د راتګ سره افغانستان ته اسلام راغلی وي، حجاب راغلی وي، مسلمانیت راغلی وي، افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري، نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي، او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته، علم په ښځه او نر باندې فرض دی، نو دا درسونه مکتبونه چې او پوهنتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راضي یو، خو موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ ووایو خپل درس او هر نصاب چې وي موږ یې منو.
مننه حسنا جان، زه بیرته تاسو ته راځم او نورې پوښتنې به هم ستاسو څخه مطرح کړم، او شاید تاسو هم ځینې خبرې په زړه کې ولرئ چې د دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړئ، یا هغه غوښتنې چې تاسو د یوې افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لرئ هغه هم تاسو کولای سئ چې د دې خپرونې له لارې مطرح کړئ چې د طالب چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي. زه به بیرته تاسو ته راځم. اغلې مومند، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د حسنا جانې خبرې واورېدلې، میلیونونو نور نجونې دا ډول دي لکه حسنا جانه چې سترګې په لاره دي چې ښوونځي ژر پرانستل سي، تاسو فکر کوئ چې که ښوونځي پرانستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب به پخوانی وي که نه، او هغه کوم ډول یې چې پخوا و هغه به وي که نه، خو تاسو فکر کوئ چې دا به د یو ښه خبر وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
دا به ډېر ښه خبر وي، ځکه مخکې لکه اسناجان چې ویلې همداسې زموږ 3 میلیونه ښځینه زده کوونکي لرو چې تقریبا 2 میلیون نه زیات یا 2 میلیون شاوخوا کې هغه نجونه دي چې د 1 نه تر 12 ټولګي پورې شیبې لحظې او حتی ثانیې حسابوي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بېرته خپلو درسو ته خپلو ښوونځیو ته مخه کوي. دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو د زده کوونکو، او دا 2 کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و، دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسته تللی، او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي، اما بیا هم که په دې 2 کالو نه پس ته اوس ښوونځي کلاس شي دا به هم ډېر یو لوی زیری، ځکه کار څومره په دې کې معطلې کېږي همره فرصت د لاسه ځي، همره د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي، او دومره لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو کلونو ډکه نه شي. اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو، همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ، ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی، یو په بل پورې اړه لري، کال په کال دا پرمختګ کوي، مخې ته ځي، وده ځي، بیا همداسې د افغانستان د نورو هېوادونو سره د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري، نو دا فرصت په هېڅ شکل نه غواړي چې موږ د لاسه ورکړو، او بیا هم موږ ورته هرکلی وایو د ښوونځیو پرانیستلو ته، او ډېره په تنده او په څنګه ورته سترګې په لاره یو، د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې، کورنۍ، یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي په هر شکل وي، هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي، بېرته ښوونځیو ته مخه شي، او نصاب هر نصاب وي دوی لولي دي ته چمتو دي، حجاب ته هم چمتو دي، دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې، په نجونو، په خپلو کورنۍ او په خپلو د خبرو کې دا ویلي دي چې هدف دا دی چې ښوونځی پرانستل شي، موږ چار شرایط یې هغه منو، نو زه هم وایم چې هغه ښوونځي که پرانستل شي نجونې خپل حجاب، خپل اسلامي شریعت او خپل دغه ټول مراتبي هدف ته ورسېږو، مخصوص ښوونځي باید پرانستل شي، دا زموږ د لویه هیله ده، او بیا هم غږ کوو، بیا هم وایو چې ښوونځي باید دا دغه حق نه باید د افغانستان نجونې په نړۍ کې یوازینی هېواد دی، خدای په خاطر کې لږ فکر وکړو چې اسلامي هېوادونه کې یوازینی هېواد دی چې د نجونو تعلیم، یعنی په نجونو باندې د تعلیم بندیز لګېدلی، په نړۍ کې 50 هېوادونه دي اسلامي، دا ډیر د نړۍ په کچه ډیر یو لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او خدای دې چارواکو په زړونو کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که ښوونځي پرانیستل سي او په بله بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالۍ جانې، نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې دا د انجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملالۍ جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډېر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او د نجونو د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی په دې نه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاسو ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. اوس هم دوی غواړي، لکه حسنا جان چې وویل، لکه اوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو، خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې هم الحمدلله مسلمان وو. داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي، نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي. نو چې دی کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس یې په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، ښوونې او روزنې نه لرې وي. اوس آیا د دوی په سویه دا نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه و چې خدای نه خواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي، ډېر ښه نصاب وه. خو دا چې دوی اوس کوم نصاب موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کله دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعده کوي خبره شته خو عمل یې نشته، نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي نو بیا به موږ او تاسو ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جانی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغییر سي او شرایط هم بدل سي بیا هم تاسو به خوشحاله یاست چې ښوونځي ته لاړ سي، او که فکر کوئ چې د شای د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاتې نه وي؟
او ملالۍ جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غواړم چې بیرته د موږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله که پخوا نه وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دو حق راکړل شي چې موږ لاړې شو مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس دا وړې نجونې چې دي دا په درېیم څلورم صنف کې چې دي اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، خو پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنې لوړ صنفو ته نشو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نشي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې وي تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایو؟ ټولو یعنې زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصاب باندې وي مودا چې دروازې خلاص شي انجونو په مخ.
حسنا جان موږ راپورونه لرو چې یو شمیر یا ګڼ شمیر به وایم چې هغه نجونې چې د ښوونځي څخه د درس پاته سوي دي او په کور باندې کښېنستلې دي، دوی په ژور خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي. تاسې د دغسې نجونو سره په تماس کې یاست یا فکر کوئ چې ته پخپله هم ځینې وختونه د مایوسي احساس کوې؟ دغه نجونې څه ډول بوختیاوې لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه موږ
ملالی جان؟ یو تاوان داسې زه پخپله داسې ښه نه یم د هماغه ورځې نه چې کرا کرا په دې باندې پوه شو چې مکتبونه نور نه شروع کېږي، او موږ همداسې د چا خبره غولوي، همداسې وایي چې نن شروع کېږي او سبا شروع کېږي، او اصلا خبره د شروع کېدو نه شته بېخي. نو تا به ناس نجونې هم د مصنفیانې ډېرې دي چې په رواني حالتو باندې اخته دي، او بېخي اپریشن ورته مخته شوی دی، داسې ناروغیانې ورته مخته شوي دي، او بعضې دې ته مجبوره شوي چې بېخي ودونه وکړه. نو فامیلینه یې وایي چې درسونه او څه نشته، نو مجبوره دي چې ودونه وکړه، او داسې ډېر خلک زه پېژنم.
او دغه نجونې تاسو یادونه وکړه چې دوی مجبوره سوي دي چې کورنۍ بیا ودونو ته یعنی وهڅوي، یا یې حتی اړ باسي په کوچني عمر واده ته، یا په داسې عمر کې چې دوی اماده نه دي ودونه وکړي. ستاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي؟
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نګارم هم دا شریعت کې نه دی راغلي چې جلکۍ وړه واده وکړه، او بل چې درس نه وي ویلی نو پوه یې وي وخت د جلکۍ چې واده وکړه د غونو آینده نسل به چی وي. نو ځکه له هر خوانه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سمه لار نه ده چې یوه جلکۍ په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پوه نه شي بیا واده وکړه، ځکه سبا بله ورځ هغه چې مور کېږي نو د خپله اولاد به د دې نه پوښتنه کوه چې مور یو شی ماته رزده کړه، او مور به زه تېر یانه ورته پاتې وي چې زه به څه شی د اولاد ته ورزده کړم، زوی به پوښتنه کړه، لور به ته پوښتنه کړه، او یو مور چې څه نه وي زه نو طبعا اولاد یې څه نه شي ته زده کولی، اولاد به څه شی ته زده کړي. نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې یوه جلکۍ واده وکړي په کم سن کې، او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبوره دي، وویني چې درسونه نشته بله لار نشته، نو مجبوره دي خپل لورانې ودوي دې تاړ کېږي.
مننه حسنا جانی. اغلی مومند، تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې اوریدلې وې چې تیر اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په بشپړه توګه تامین دي. آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سمه خبر کوي؟
ګوره، هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې ورځې کې د هغې د لحاظ او د هغې د لورلید له لحاظه به ورته دا ښکاري چې موږ ټول حقونه ورکړي دي. اما دلته یو لوی ملت دی، دلته شل میلیونه ښځې ژوند کوي، او دلته نیمه ټولنه د ښځو ده، یعنی اصلا په نړۍ کې نیمه نړۍ ښځې دي، او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي، یعنی د اقلیت نظر یا د یو کس نظر. چارواکي خو ټول وایي ځکه خپل نظام دی، او غواړي چې خپل هغه مفکورې خپل دغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف. اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي د یو موټی خلکو یا یو تعداد اقلیت چې دی خپل هدف ته ورسیږي، او دی مکمل یو ملت خزینه یا زده کوونکي یا پیغلې نجونې دا قرباني ورکړي. د یو هیواد او د یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلی دی. که چیرې د هیواد ځوانان خویندې او ورونه په احساس او انګېزنې په انګېزو باندې داسې ونه کړي، دلته پرمختګ ناشونی دی. نو باید زده ته لومړیتوب ورکړي. دا زما مخکې هم ویلي چې مثبت ټکي به یې خو ډېر کم دي، موږ یې که پرتله کړو مثبت ټکي د هغې ناکامیو سره، او د هغې واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ فعلا مسایده دی، او دونه دغه ملت ټول د اعتماد یعنی خپل اعتماد د دولت د لاسه ورکړی دي، نو غواړي په ملت باور وکړي، یو ډېر واټن پیدا دی، ځکه دوی د زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لورلید خلکو ته ورکوي. ډېر وګړي دي چې معلمین دي، ښځینه ډاکترانې دي، انجینیران دي، حقوقي بخش کې موږ ډېرې رسارنوالانې او ډېرې قاضیانې درلودلې، یعنی په نظام کې په پراخه توګه ښځو ګډون درلودو. او متاسفانه دوی په مخ ټولې دروازې بندې دي، دوی په مخ د کار د دفتر د تګ راتګ دی، د تحصیلات درلودل دی، په تجربې درلودلې، دسه ما خزینه پیژنم چې دونه په هواد ماینه دونه هواد ته په صادقه پراسه خدمت کوي چې تاسو خپل شخصي ژوند خپل د ژوند دغه فرصتونه د لاسه ورکړي اما ملت ته خوشحال کوون کې او د تاونکو درس ورکړي خپل شخصا خپل خوښي او خپل خوشحالي د لاسه ورکړي دي یعنی په دې برنامه کې په دې ډول خپل ګډون نه کوي چې د مکتب نه د ښوونځي نه پاتې نشم اته د ژوند فرصتونه لکه وخت ویلې ما داسې مدیر لیدلې چې واده یې ونه کړ تر اخره دومره پورې سر سپین شو چا ته پوښتنه وکړه چې ولې واده نه کړی ویل ما تر سره واده کړی یعنی دومره احساس یې درلودو او همداسې په زرګونو مثالونه موږ لرو نو دا کیدای نه شي چې په دې سترګې پټې شي چې موږ ښځو ته خوښي ورکړې ده کومه خوښي کومه خوشحالي کوم پرمختګ کوم زیری یو واقعي دولت کې یو واقعي حکومت وي یعنی عادل حکومت وي یو واقعي اسلامي حکومت وي خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي خلکو ته د پیشرفت د ترقۍ د آسودګۍ د خلکو په دسترخوان د عمري ډوډۍ امکانات برابروي اما متاسفانه موږ چې ګورو چې دا اوس د خلکو د دسترخوانه ډوډۍ اخیستل شوې ده د خلکو نه د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه ورکړ اخیستل شوی دی اوس ښځې په ډېر ناروا خبرو ګټل کېږي دګل کېږي مثلا ښځو ته هر ځو نوم اخیستل کېږي چې ښځې که دولت کې کار کوي دا ښې ښځې نه دي دا به حیا نه دي حال دا چې د هرې ښځې حیا عزت او شرف دا هغه خپله غواړي چې خپل حیا او عزت وساتي او شاید په کورنۍ کې ډېره یعنی اول مسؤوله کورنۍ ده کورنۍ شاید د هغې د خبرې چې هغه څومره با عزت او باپته سوځېدي او متاسفانه په ټولنه کې په دولت کې اوس ګورو چې موږ په ښځو باندې رنګارنګ تورونه لګول کېږي دا ښځې ښې نه دي دا د کوره وتل ښځو ته ښه نه دي کار کول ښځو ته ښه نه دي دا ټول برجستونه او دغه یعنی ښه غیر اخلاقي نمونه په ښځو لګول کېږي دا ټولو ته د خفګان ځای دی او موږ اساسا چې ګورو ځان ته د کومې احساس او چې موږ څه ګناه کړې موږ څه مشکل درلودو موږ ولې په دې د دې وضعیت سره مخ یو دا موږ ډېر نه هلي کوون کې او مایسون کې خبره ده او بیا که د یو وزیر په ساته باندې چې هغه د خارجي وزیر یو نورو هیوادونو ته دا برملا کوي ټول خلک ګوري مطبوعات چې خلک دي دلته راپورونه لکه تاسو چې دا اوس ویلې چې تاسو د هرې موضوع نه اطلاع لرئ واقعیت دی ښځې په رواني ناروغیو په سترسونو په مریضګانو اخته دي
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راواخلو او د پدې خبرونه کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي اغلی خورم تر هغه وخت پورې چې د اغلی مومند رابطه بیرته له موږ سره قائمی جزه بس تاسو خبره پښتنه وکم تاسو د اغلی مومند په خبرو کې واوریدل چې دی ویل چې د شاغلی متقی له نظر به د شذو حقونه تامین وي او دا د خپل شخصي نظر دی خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسی چې د شذو حقونه تامین سي په یو مملکت کې او دې د افغان شذو وضعیت ته هم اشاره وکړه خو زما پښتنه ستاسو خدغه ده چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ حکومت په رسمیت وپیژني آیا د دې لپاره ضروري نه دی چې طالبان د انساني حقونو هغه حقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړي دي هغه ملګري ملتونه چې طالبان غواړي برخه یسي
مننه ملالای جان ما وی چې مونږ حتی هغه د بیان ازادي هم اخستل لکه موږ نشو کولای چې خپل د زړه خبرې دوی ته ورواورو چې آیا موږ څه غواړو هغه څوک چې حقیقت وایي نه غته اوس په زندانونو کې پراته دي لکه ډیر داسې برنامې دي چې زه شخصا ورته دعوت شوې یم خو زه د بعض مشکلاتو د لامل نه ځنه یم تللې ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم له دې په ډېره د ستونزو سره مخ شم نو دوی د ښځو لپاره هېڅ هم نه دي کړي او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلکو رواني روحي وضعیت دا باور وکړه چې نه تر ښځې او نجونې د افغانستان ټول خلک په رواني مشکل اخته شوي دي ځکه دوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي دوی ارامه وي دوی ته هر څه مهیا وي نه خو یا نه پوهېږم چې کولی نشي دوی په د خپله حکومتداري کې یعنی پاتې راغلی دي یا هم نه غواړي نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي تعلیم حق هم ترې واخیستو د وظیفې حق هم ترې واخیستو ازادي هم ترې واخیستله هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه هر څه تاسو ترې اخیستي دي نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو کوم حق هغه شخصي د دوی خپل نظر دی او تا چې د دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی د دوی نه خو ناخبره دی چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. د هند پخوانی رئیس جمهور وویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي یوه ورځ، او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري. نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنی جواب را کولای شي او کنه، د دوه کاله موږ ته را ګرځولی شي او کنه. حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی، حتی ماشومان چې دوی وویني کله د دوی رینجر وویني دا ژاړي ډارېږي چې مورې طالب. نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی؟ د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي؟ که تاسو دلته سوله غواړئ، امنیت غواړئ، نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی، دوی دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. اول دوی دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دا زموږ کور دی. د کورنۍ تهداب یعنی د یوې کورنۍ نه جوړېږي، چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی. کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي، ټوله نړۍ هم چې دلته راشي ځکه موږ یې شاهد یو دا جوړ نه شي. نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځانه راضي کړي، د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي، د دوی ازادي ورته ورکړل شي. اما هیڅ کلم دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې دا حجاب و د جمهوریت په دوره کې، یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجاب ده، با حیا ده، مخکې دا اوس هم شته، اوس دوه برابره. نو دا حجاب یې په خپل ځان باندې تحمیل کړی دی. بس تاسو نور څه ترې غواړئ؟ حجاب صحیح ده، محرم صحیح ده، نو تاسو څه ترې غواړئ؟ اوس خو د دوی غوښتنې ومنئ، اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ. نه تنها دا ښځې صحیح ده، په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تیر کړو خو صحیح ده، حتی نارینه موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي، دلته نه شي راتللی، او که کوم یو هم دلته راشي هغه وژل کېږي، موږ څنګه ازادي لرو؟ موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده؟ موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو، ګلونه پکې وکرو. نو ګورستان به نه جوړوو د خلکو دپاره، او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی. دوی د هڅه نه کوي، بیا یې هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني. اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني، نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي. آیا دوی فکر بیا خوند دې ته؟ جالبه دا ده ملالۍ جانې، باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل، خپلې مور نه یې لاسته وکړي چې مورې طالب ژړل، نو ډېر بدې ژړل، او دوی ورته خندل. دا احساس یې نه لاره چې دا ماشوم څنګه ژاړي، په ما کې کومه اشتباه ده، څنګه دا ټول خلک ویني نه ژاړي، نه ډارېږي، دا زما نه څنګه ډارېږي؟ دوی د هغه خپل ځان اصلاح کړي، بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي. نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي، ځکه نارینه ښځې ماشوم د دوی نه راضي نه دي. کله چې خپل خلک ستاسو نه راضي نه شي، نړۍ به تاسو نه څه راضي شي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. یو اوریدونکی هم را سره دی، او د خپرونې بله میلمنه آغلی دنیا صافی هم له موږ سره وصل شوې ده. مخکې تر دې چې آغلی صافی ته ورسم، اول به د اوریدونکي پوښتنه یا تبصره واخلو، او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه خورې، همدردم له لغمان نه تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د داز ما حق د خبرونه روانه ده، د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي. که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، هغه دا ده کنه سې نړیوال هم وایي سې طالبان دي دوهې تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هېوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي سې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې جای ورکړی ده، خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه ده دې میلمانو نه سې په دغه کې د ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان نه عملي کوي کنه دا تړون اوس دغه کې دا ګنا دی چا دا دی ولس دا کده نړیواله ده او د طالبانو باندې منل دی چا کار ده دا خو اوس تړون سے چا کړی دی هغه کار ده نو زه دغه وایم چې بی ګنا او بی خطا به کې دغه ولس زوریږي ګوره خوري یو دا نه ده کنه سے تعلیم هغه کونډې رنډې هغه مایوبین چې کم مرستو باندې ځاکیا ول او د خدای ویلې ته اوس ناست دی او سترګې په لار مرستې هم بندې دي یو طرف خو نه ده کنه نه یو اړخ ده د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ور سره مخ ده خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده دغه د ما پښتنه ده نړیوال پوس او دی پوس چې څنګه دوی ته دوی چې کوم حقوق لاغا ټول په کې عملي شول خو چې کوم د ولس حقوق هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي نور وخت نه نیسم
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه اورېدونکو تاسو زموږ د غږ له ازادي راډیو اورې اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو زموږ بله میلمنه اغلې دنیا صافی له استودیو سره وصل شوې ده اغلې صافی اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستي له موږ سره خبرې کوي د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوي
ډېر زیات مننه ملري چې سلامونه تاسو ته تاسو ته اوریدونکو تاسو کې کمپاینونو ته ډېر خوشاله یم تاسو ځکه ډېر په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سره ستاسو په زمونږ خبرې زمونږ مرکې زمونږ اعتراضونه زمونږ هر بحث په دې حق له شوړې دوه کاله سو مونږ هیڅ کوم یو بدون په خپل ملات په خپل حکومت په خپل ژوند کې لري نه دا ولې دې اغیزه شي ده دا یو اغیزه ده چې زمونږ ولس کنه زمونږ ملات د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایدیا شان لري او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل شوی او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې او سپریډ مده دوه کل د حکومت پاتره د وغان ملت واسو کوم چې په دا دوه کل چې طالبان دا کلی تر اوسه د خزي مخصوصا د خزي هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړي سم د هر ځل د سوشل میډیا شان ګورم که زبی الله مجاهد هر یو وایي چې موږ د ناری د خزنه حق ورکړي دا کوم یو حق تاسو په خپل جبه خو اقرار وکړي یوازې موږ حق ورکړي دا اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې وو دا زموږ حق ورکړي دا او موږ نه کاو بي ځای اعتراضونه لرو نه کوو نه تر اوسه هغه اساسي اولی حق چې زموږ د انجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلي ده چې تعلیم فرض او دا زموږ حق ده دا حق نه تحصیل نه سي او زه نه پوهیږم دوی خپل ځان څه شي غني چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي مخصوص د انجونو څخه واخلي او کار بند کړي دا د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو کوم نه د کار مسایده کی کار اخستره ده او ټول خلک وزګار دي مخکې زما اما ولار بازار ته او څو شبي مخکې راغله ماته وای په هیګه په سره شمالي کې دا طالبان سره حل اچول دي ټول کراچیګان چې په کړی ده دوی سودا دوی هغه شین چې په کراچی باندې مو ترکاریګان مو د شین په ځمکه وچول دي چې تاسو ولې تاسو بي ځای ده کراچی درول دي خصمه ده دا بي ځای ده تاسو نه پریدي خو یو ځای ورته تاینه کې خلک نه پریدي تاسو لو کې خلک نه پریدي کارو کې خلک نه پریدي آزاد وګرځي خلک نه پریدي تفریح چکر لاسي خلک هیڅ ځای نه پریدي نو تاسو چې شي غواړي زموږ د ملت څخه تاسو چې شي غواړي د خلکو څخه چې تاسو دونه ظلم دونه کنجاو دونم دا بيزايا کرونه خپل ملت باندې کوي تاسو غواړي چې ملت تاسو نه حمایت وکړي غواړي ملت تاسو په خلاف دي تاسو د دې تاسو نه تک د په کابل کې افغانستان کې چې لپاره د دې چې د خلکو ته سوکالي آرامي او خوشبختي د شهره وي کده بدبختي لري خلک بدبختي لري تاسو کې دا څه خبره دي نو ګور تقریبا دوه کاله سو د هیڅ شي دوی درې کړی نه ده هیڅ یو ظلم د زموږ د خلکو باندې دوی درې کړی نه ده او هر چې دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او خزو باندې کوي
مننه غلی صافی غلی مومند تاسو ته غلی صافی خبري واوري د دوی د خبرو په جریان کې یو پښتنه وکړه چې طالبان ولی افغانانو ته وساینه نه راوړي خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلې دي او یو اسلامي نظام به دوی قائموي تاسو فکر کوئ چې دا کافی ده د یو ملت د خوشاله کولو لپاره
ګورید د اسلامي او متدل دین دی او د خوخه او د د عدالت دین دی. اسلام کې ډېرې ښېګڼې شته دي. دا د نړۍ ټول وګړي هېوادونه اسلام ته لیواله دي. په دې په خاطر باندې چې په اسلام کې ډېرې ډېرې ښېګڼې دي، موږ واقعي اسلام غواړو، غواړو چې د هغې ښېګڼو نه موږ برخمن شو. نه دا چې زموږ په اوسني شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربېږي، دا چې موږ ملت وځورېږي وژړېږي او ګوره ماجر شي، مثلا ډېر زیاتو ستونزو سره مخ شي، موږ دا نه غواړو. موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښي، د خوښۍ زیرې، خوشحالي، خلکو ته ازادي، خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي، هغه اسلام غواړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم وضعیت کې د خلکو سره رفتار کړی، په څه شکل عادلانه نظام منځته راوړی و، چې تر اوسه پورې ښېګڼې او صفتونه کېږي چې ټول وایي چې موږ باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات ولرو، د هغې په شکل نظام جوړ کړو، د هغې کارو تجربه وکړو، هغه عملي کړو، پلي کړو. دا اوسني نظامونه په کوم عدالت د هغې نظام تعین کړی نو دا سره کوم اسلام دی، دا کوم بل اسلام دی یا کوم بل نو پلی کېږي په دغه باندې، په خلکو باندې، په وګړو باندې، په یو مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه لاروه دا خو زرنه دی چې خپل څه جواب ورکوي. دی له بعد خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستا بندگان باندې، موږ ستا بندگان ته څه امکانات برابر کړو، موږ ستا بندگان باندې څونه ظلمونه کړي. دا خدای ته هم سخته ګناه ده او خلکو ته هم ډېر عذاب دی چې خلک د شپې او سختې تنګي تېروي. تاسو څه ګورئ؟ متقاعدین معاش نه لري، ورځ په ورځ مالیې ډېریږي، ورځ په ورځ ګورو چې ژوند امکانات کمیږي. دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې نه خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن تنفس کوو یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی. یو دا پاتې دی، نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي چې یو ماشوم لري، یو کار هم لري، یو تعلیم او تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپلو اولادونو په خپلو ځانونو مصرف کړی، په خپلو ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او بودیجه مصرف شوې ده. تر دکترا او تر ماسترۍ ته ساتو پورې دا اوس موږ د پوهنتون استادان، ښځینه استادانې د پوهنتون چې ډېر عالي تحصیلات لري، هغه په کور دي، د ښوونځیو ښوونکي په کور دي، هغه سابقه کارمندان د دولت خصوصاً ښځینه وو چې ډېرې تجربې لرلي، شل کلنې، دېرش کلنې یا څلوېښت کلنې، هغه ټول اوس ورو ورو هغه د منځه ځي او خپل انګېزې خپل هغه دغه د منځه ځي ورته. دا ډېر سخت شرایط دي، دا ډېر ستونزمن شرایط دي. موږ هیله د شرایط د پای ته کېښودل شي او دغه د خلکو غږ واورېدل شي او خلکو غږ هېڅ وخت نه چوپ کېږي، خلک خپل غږ پورته کوي په هر شکل چې وي، ځکه خلک نور مجبوره دي. خلک نور دا ناروا او دا ظلم نه شي منلی او د ظلم او د ناروا په خلاف اواز پورته کول فرض دی. که موږ مسلمانان یو، موږ باید ونه ډار شو، موږ خپل فرض باید ادا کړو او خپل غږ باید پورته کړو، ځکه دا وضعیت نور هېچا ته د زغملو وړ نه دی. یو کال، دوه کاله، نور تر څومره پورې باید خوندل شي، باید ښځې ته تر کار حق ورکول شي، باید متقاعدینو ته، نورو وګړو ته، ټولنې حق ورکړل شي، په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي. دا خو تنا نه ده چې یو څو نفر اقلیت به په ټول اکثریت حکومت کوي او اکثریت به ورته سترګې یعنی غوږ نیولی او هغه کار به کوي، خو یو وخت نه، یو وخت دغه ستونزه راځي او دغه ناملایتونه اعتماد او اعتبار دا د منځه ځي، واټن ورو ډېرېږي. او همدغه لکه مخکې چې زموږ د یوې دولسم نجلۍ دومره تحلیل ډېر ښه تحلیل تحلیل وکړو، دا د څه شي په خاطر دی؟ تعلیم لري، تحصیل لري، هغه هم دونه زده کړي دي، همدونه د درد شته دی چې هغه وایي چې یعنې په هېواد باندې باید سخته نه وي، زده کوونکو باندې سخته نه وي، صبر او حوصله نوره څومره څوک وکړي. دغه یو ښه تحلیل دی، علم او د پوهې په برکت دی. بې علمه انسان دا تجربه نه لري.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د کار څخه د ښځو د ایستلو په برخه کې هم صافی صاحب خبرې وکړې او هم مومند صاحب یادونه وکړه، که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې له کاري قوې څخه د ښځو ایستل د یو هېواد و اقتصاد ته څومره ضربه رسولی شي.
مننه ملاله جانې، دا خو پوره ضربه رسوي، ځکه چې بعضې کورونه وو چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې، نو کله چې هغه هم په کور کړلې د هغوی مشکلات دوه برابره شول. نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو
خبرې په ځان پلې کوي کنه هغه غوښتنې چې هغه لري خو هغه به د دوی کار وي نو په دې کې د ملت څه ګناه لري ځکه ما دې ته څو ځله هم اشاره وکړله چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بې توجهي نه ده کړې د ټول ملت غوښتنو ته دوی بې توجهي کړې ده دلته دوی د فقر سره لاس او ګریوان دي هغسې کورنۍ دي چې سرپرست نه لري زموږ ډېر درانه شخصیتونه ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هیڅوک هم نه دي پاتې نو دا یوه ډېره لویه ضربه ده د افغانستان دپاره او بله دا چې اقتصادي وضعیت یې دلته ډېر خراب کړی دی چې نیم دغه وضعیت د ښځو پر غاړه وو او دوی دا ښځې د دندو نه ګوښه کړلې نو دوی نه پوهېږم چې بې هر څه ته یعنې په ډېر فکر ورته کوي او که نه دوی سره دا تشویش شته که نه چې دوی به د آینده به څنګه شي د آینده فکر اصلا نه لري هغه څه چې مخې ته راځي بس هغه کوي نه پوهېږم چې په دوی لکه د دوی سره دا اندېښنه شته ده او که نه چې دوی خلکو نه دوی نه ډارېږي چې بتنګ آمد بجنګ آمد نو دلته دوی داسې ډېرې مېرمنې دي ماله له جنګ لغو خودکشي وکړله نو لکه زموږ درنې مېلمنې چې وفرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو داسې کار نه کوي هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لږ هم سخته راشي نو داسې یوه اشتباه کوي نو هغه څوک چې علم لري آیا دومره لوی جرم کوي هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکړي یا د کورنۍ غړي ووژني خپل اولاد ووژني نو دا د څه نه چې دا ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی بې سواده دي د تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدي د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي نو په دې ټولو مېلمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ملاله جانې چې هېڅ یوه اړخ ته دوی توجه نه ده کړې د تحصیل نه نیولې د کار زمینه چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کړي هغه بېکاره شي هغه هر طرف ته لاس اچوي ملاله جانې اصل فساد کوي نو دا فساد د بیکارۍ نه پیدا کیږي تاسو که یعنی لیدلی یا هم ورته متوجه ده خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅ کوم اوزګار نشته هر څنګه چې وی نارینه ښځینه جنۍ نو هغه په خپل کارونو به مصروف وي ولې چې هغه نه پرېږدي چې خدای ناخته په نالره کارونو باندې اخته شي نو دوی خپله د ځوانانو ته دا زمینه مساعده کوي نجونو او هلکانو ته چې دوی خدای ناخته په بېراهۍ باندې لاړ شي دوی خدای ناخته یوې ناوړې لارې ته لاس واچوي نو دا ښځې خو هم خیر چې دا نجونې خودکشي به کوي یا دا چې په زوره به مجبورېږي چې دوی واده وکړي البته چې خوښه به یې نه وي نو او دا ځوانان خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي هغه د دوی یعنې د دولت خلاف کارونه کوي دوی هېڅ دې ته توجه نه ده کړې
مننه ډېره اغلی خورم اغلی حسنا زبیرت تاسو ته راځم په آخر کې به زه ستاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو د طالبان له حکومت څخه لرئ خو اول باید د اغلی صافی څخه وپوښتم اغلی صافی ستاسو په نظر باندې په دې دوو کلونو کې ښځو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی وزندان ته هم لاړې حتی تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه لاسته راوړنه ودرلوده کومه نتیجه یې ورکړه که یوازې د طالبانو پر غوږونو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوږ ورباندې ونه نیوه
مننه زمونږ دا لوی بریا او لوی راست راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلي که موږ همدغه ظلم منل همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ مخصوصا ښځو باندې نجونو باندې موږ هم لکه نارینه غوندې غلې په خپل کورونو کې ناست وو شاید دوی خوشحاله وو چې زمونږ د حکومت نه د ښځینه هم خوشحاله ده مګر نه دا هیڅ کلم نه ده دوی اصلا په حکومتداري نه پوهېږي او دوی نه هر شی پاتې ده او دوی ولې نه پوهېږي د دوی د دې نه ټول خلک خبر دي اګر چې دوی اصلا آګاهي نه لري او دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده او یوازې دوی د دینی خبرې کوي مګر دینی هم دوی سم نه پوهېږي ځکه په اسلام کې هیڅ
ظلم ستم خلق ملت باندې نه دی ویلی ځکه دوی که اسلام خبر وو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هاوی نیول هغوی باندې اصلا ظلم نه کول هغوی ته دورې هم ورکول سمه چلند هغوی سره کول حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول دوی اسلام کې نه اجراد نه تفریده مخکې زما بله خوري هغه یې نوم هېر کړه وویل دوی داسې کارونه کړي بېخي د اسلام نوم بد کړی ده اصلا دوی د اسلام څخه آګاهي سمه نه لري که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله او د دوی څخه ملت غوښتل اول خپل دیني زده کړه سمه کړې وو چې زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره خپل ملت سره مګر دوی دې خبرې باندې اصلا آګاه نه دي او زمونږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی پر رسمیت خلک نه دي پېژندلې او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز شهرمن ښځه غږ و چې دوی همداسې تر اوسه پاتې شوی ده او دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحال نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو او یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو که مونږ په افغانستان کښې په هر هېواد کښې زمونږ خپل غږ باسو او مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي مونږ خپل حق غواړو هر څنګه اوسي که په شکنجه په زندان که په ټوپک هر شی دوی باندې مونږ راوړي دا زمونږ حق زمونږ ملا حکومت دي مونږ دلته پیدا شوي دلته کار شوي دلته تحصیل کړې ده که مونږ په خپل هېواد کښې سمه ژوند ونه کړو خدمت ونه کړو نو چېرته به ولاړ شو مونږ چېرته به ولاړ شو دوی خلک مجبور کوي دوی دومره خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي حتی ډېری خلک د هغوی نه خپل ځان وژني خودکشي کوي خو د دې ملت د دې وضعیت اوس زمونږ ملت باندې راغلی د دې مسؤول څوک دي همدوی دي
ډېره مننه صافی صاحب زه به د حسنا جانې څخه د خپرونې په پای کې حسنا جانې موږ درې دقیقې وخت لرو که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه یې د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ مهرباني وکړئ
مننه ملالۍ جانې زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم هیله ترې کوم چې همدومره ظلم بس دی نور ستړي شوي یو دغه وخت چې تېر شوی دا دوه کاله ده یو هم نر نه یې چې موږ ته بېرته را وګرځوئ زه پوهېږم نو دغه دوه کاله چې تېر شوي وروسته دونه دا به موږ هېر کړو هر څه پرېږدئ وروسته د دونه هیله ترې کوو چې مکتبونه پوهنتونونه ټول دې موږ ته خلاص کړي او په هر نظام چې وي هر شریعت د شریعت له لحاظه چې وایي هر څه چې وایي موږ یې منو صرف هغه خدای را کړی حق د موږ نه مه اخلی او شکر الحمدلله په افغانستان کښې ټول مسلمانان ژوند کوي او ټول نجونې د اسلام نه د شریعت نه د دین نه خبرې دي داسې نه دی چې تاسو د را تک سه اسلام راغلی وي یا خدای نه خواسته موږ د دونه مخکې چې تاسو را شي موږ د حجاب وو همدغه حجاب به مخکې هم کوو اوس یې هم کوو هېڅ فرق یې نه دی کړی هېڅ تفاوت یې نه دی کړی نو هیله لرم چې مکتبونه خلاص شي او همداسې ټول نجونې مسلمان نجونې خپل درسونه ووایي
ډېره مننه حسنا جانې او اورېدونکو د دا زما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي له خپلو ټولو مېلمنو اغلې تورپیکۍ مومند اغلې حسنا وردک اغلې لطیفه خورم او اغلې دنیا صافۍ څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل نظرونه یې له موږ سره شریک کړل بله اونۍ به بیا له تاسو سره یې تر بیا مو پر خدای سپارم
Thank you. سرس پر لے استا گلنا نو چھوڑی.